یو زل بیا سلام سهار مو بخیر اته بجې شوې دغه پروگرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز صفی الله ستانکزی وړاندې کوم او رې چې په افغانستان کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې د ملکانو د تلفاتو مخه نیسي. په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت یا تحسن خیمه ووهل شوه. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرچکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له سبا د رای ورکوونکو نوملیکنه پیلوي. افغان ولسمشر امر کړی چې د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي. په عراق کې د بغداد په شمال کې پرون بمي حملې شوې دي. د یوې جنازې په مراسمو چې لس کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلوي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د ثبتورام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړۍ مرحله یوه میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې او کلیو باندو کې هم څوارلس ورځې.
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قولي اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وایي غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28 نیټه ترسره شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله قوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې په یوه غونډه کې پریکړه وشوه.
چهار ترمینال در چهار دروازه شهر کابل و همچنان یک
دروازه دیوی در کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف ښارونو کې داسې ترمینالونه چې هر راز امکانات به پکې وي په پام کې نیول شوی دي او برغول شي
باید یې ساخته شوه.
دغه د جمهوریت رسل په خبر پانه کې هم راغلی چې ولسمشر غنی د اراضي ریاست امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره ځای تثبیت کړي. د دې ترمینلونو د جوړولو د لګښتونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگا واټ ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تور غول شو او عملا بهره برداري ته وسپارل شو.
خالی تاویدی ویل د نغلو د برېښنا د فابریکې د توربین د شپږ میلیون ډالر په لګښت راغول کیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د ترنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په هاګ کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغه برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو د څېړنو نتایج ورته دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی دی چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د ده په وینا یوازې روسیا د دې کار انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سي ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ پرون په روسیې تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړې ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمي حملې لس کسان وژل. راپورونه وایي د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمي چاودنې وشوې چې دو بمی چاودنی ورسه له هغه وشو چې یو جنازه هدیرې ته راوړل شو. د صلاح الدین والی علي دودې پرون وویل خای د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه په 400 ټپیانو کې ډیره په نازک حالت کې دي. داعش د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس دی و سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شنبې په ورځ د سند ایالت لاړکانه سیمې ته په یو نږدې کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. د سیمې د پولیسو قمندان حضور بخش جوني جو پرون وویل د تاریخ جټوې په نوم تورن یې نیولی دی. د سمیرا میړه عاشق سامو ویلي په محفل کې یو سړي د مېرمنې ته ټوپک ونیو او ګواښ یې ورته وکړ چې ودرېږه او سندرې ووایه، خو کله چې د ده مېرمنې وویل هم حمل لري او درېدلی نشي نو ډزې پرې وکړې. جتوی ژورنالیستانو ته وویل د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې وکړې او سندرغاړي سمیرا په تصادفي مرمۍ ولګېده. جتوی لا هم په توقیف کې دی. سیمه ییزو ټلویزیونو د پیښې د جریان ویډیویي تصاویر خپاره کړې چې پر ټولنیزو شبکو او د پاکستان په ځینو سیمو کې اعتراضونه پارولي دي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي.
مون کوشش کوو چې د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسئول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړی.
په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهل شوه. یو ګډونوالی وایي
نور نو په توکل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګه کوو، نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
او په پښتونخوا کې د مشال خان لوژنې یو کال تیریږي. واورو چې مورې څه وایي.
ایریگی مینا بل ده چه کم ظلم و شنو اغا دیر زیاد ده ده اغا مخ چه ما پا کپان که کتنو ما یس پا گروب نو.
بیام هم سهر بخیر. رازو لومړی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له اوس او زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 تنه ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې د طالبانو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د دې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی او همداراز لسګونه ملکي وګړي په بمباریو کې وژل شوي چې په سلو کې 15 افغان هوایي ځواک کړي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.3 پورې 1,35 ملکي افغانان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حمله د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکي تلفات پېښ نه شي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسي او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړی، خلک خپل ځان ته سپر ګرځولی او د خلکو د کورو څخه د موضوع په حیث استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډله ییزې حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو عمده علتونه بللي. د راپور له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 14 کم شوی دی. یوناما د خپلو څېړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 18 ملکي افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې له دې ملکي وګړو په سلو کې 15 د افغان هوایی ځواک په 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکي تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بنده نه شي د ملکي تلفاتو مخنیوی به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېلی خوا ټول په خلاص مټ باندې دغه قوانین تر پښو لاندې کوي او ورځ تر بلې ملکي تلفاتو کچا لوړیږي. ملکي تلفاتو ته د پای د ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده، او د دې په خوا کې دویمه خبره دا ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلنک موږ ملکي تلفات بیخي له منځه وړلی نه شو، د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پیل کې یو انتحاري برید کوونکی د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسانی ووژل او له 230 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پیل کې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې له یوې هوایي حملې وروسته د ملکي وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یوه غونډه په نښه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستوه، خو د دې څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
جنگ نغوارو، موی صلح غوارو، موی زیرانی نغوارو، موی عبادی غوارو، موی جهن نغوارو، موی علم غوارو، موی توپت نغوارو، موی کلام غوارو، موی غم نغوارو، موی خوشانی غوارو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدلې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو .org د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شي په نړۍ په هر ځای کې چې یاستې د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه واوري. په خوست کې د معیوبینو د پرلت په تعقیب د ځوانانو لخوا هم د پرلت خیمه ودرول شوه. د پرلت ګډونوالو د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړی چې له جګړو دې لاس واخلي او خپلې خبرې دې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دوی وویل هغه وخت به د پرلت خیمه راټوله کړي چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غږ ته مثبت ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پنج شنبه ورځ مازدیګر د خوست ولایت لسګونو ځوانانو د ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه ودروله او د قبایلي سیمو او کوز پښتونخوا د ولسي حرکتونو د ملاتړ د اعلان ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې په خپلو کې خبرو ته کښېني. د پرلت ویناوالو وویل هیڅوک نشي کولی چې د ګواښونو او وژنو له لارې د پولې په دواړو غاړو کې د سولې او حق غوښتنې لپاره د خلکو روان ولسي حرکتونه غلي او خاموشه کی. د پوهنتون یو تن استاد او پرلت کوونکی نور الله خاط دیوانخیل وایي چې
یو بای چانس ژوند موږ دلته روان کړی دی، او دا ځکه موږ روان کړی دی چې دا دریمګړي دا موږ دلته چې اوس په پرلت کې راټول شوي یو دا خلک نول. موږ هر کله دا فکر کړی دی چې یو معجزه را روانه ده، دا وطن به جوړې، دلته به امن راولي. دلته معجزه راون نه رسېده، کلم راون نه رسېده. نور نو په توکل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا موږ یې کوو، نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
د پرلت بل ګډونوال لیکوال او شاعر زاهد شاه انګارول کله چې په کوزه پښتونخوا کې د منظور پښتین لخوا او په تعقیب په کابل، هلمند او نور ولایتونو کې افغانانو د دې حالاتو په باب په سوله ایزه بڼه او د ولسي مبارزې په شکل کې خبرګون ښکاره کړ، نو د حالاتو پر بدلونې باور پیدا شو.
کله چې د منظور پښتون لخوا همداشان وروسته په کابل، هلمند او نورو ولایتونو کې دا ډول حرکتونه پیل شول، اوس زمونږ دا باور پیدا شو چې ملت بالاخره خپل عکس العمل ښکاره کړ. هغه خبرګون په کومه جامه کې په سوله ایزه بڼه د ولسي مبارزې په شکل کې راښکاره کړ.
په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو د دې پرلت وړاندې لسګونو معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کورنیو یو شمېر غړو هم د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې ده. بلخوا د خوست د خلکو په پرلت کې یو شمېر ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال زهره جلال پرلتوالو ته په خبرو کې وویل
دغه زمونږ غوښتنه او دغه زمونږ حرکت تل دپاره دی، سولې دپاره دی، حق غوښتنې دپاره دی. که زر پښتون مړه کوي زر نور انشاءالله امان الله خان غوندې زیږیږي. دغه مدني حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق باید زمری د خلینه به باس.
د خوست یو بل ځوان نجیب الله واسق وایي
سوله زمونږ تاسې شریکه غوښتنه ده. زمونږ د ټولنې عالم هم د طالب جنازه کړي، هم د اردو د عسکر جنازه کړي، هم د پولیس جنازه کړي. دا مونږ ته دا ښیي چې دلته افغان مري او مونږ تاسې نه غواړو چې نوره د افغان وژنه دوام وکړي.
خوستي ځوانان او مدني فعالان داسې مهال د خوست ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه وهي چې له دې وړاندې په کندوز، هلمند، زابل، غزنی، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د پرلت خیمې درولي او د جګړې پر ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې له جګړو او افغان وژنو لاس واخلي او د دوی د سولې نارو ته دې مثبت ځواب ووایي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د کندهار ولایت په نام نسیمو کې پسرلنی عملیات پیل شوی. چارواکي وایي دغه عملیات د کندهار په غوسیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړې د سختېدو ویره موجوده ده. د امنیتي چارواکو په خبره په عملیاتو کې به له وسلوالو طالبانو څخه په تصفیه شوي سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي. صادق رښتینی د عملیاتو دغې سیمې ته تللی او دا راپور یې جوړ کړی.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نام نسیمو کې د جګړې د سختېدو ویره د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په هغه سیمو کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې شایي وسلوال طالبان د راتلونکي دوبي لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان حاجي لالا ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمو کې پیل شوي چې د هلمند د نامنو سیمو سره سرحد لري. دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې دی وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبان پاکې شوي دي.
مونږ پیل خل سهار د جګرم دا زیات کم د جګرم په نوم دلته پوخا امنیت یو څه صحیح نه. اوس فیل حال مونږ یو داسې ترتیب مونږ امیرونو قمندان صاحب جوړ کړی ده. یو پوستا د پولیسو ملي، یو د اردو، بله د ناز پولیسو نظمامه. انشاءالله انشاءالله مونږ هر وخت دښمن ته شکست ورکړی ده. فیل حال هم د شکست په هغه کې ده. د مونږ پرسونل خصوصا اردو خو بیخي په مورال باندې جنګېږي. د دښمن ترکا په دغه څو دوه میاشتو چې موږ راغلي یو دوه ویشت ورځې کېږي چې موږ دلته عملیات کړو. د دښمن ترکات بیخي کم شوی دلته موږ ملکی خلق سرم ولت سرم همغږي لرو. نو انشاءالله هغوی هم سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاهو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم رازو یو بل راپورت. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د انساني قاچاق د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیونه ډالرو مرستو به بې برخې شي. رویټرز خبري اژانس پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې لنډیزې احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته څه باندې 2 بلیون ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وځنډول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچیری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکي خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د انساني قاچاق سخته سرغړونه کوي نو د 2018 کال د 215 میلیون ډالر ولسی مرسته به پر ودروي. اژانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم دا دومره ډېرې پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت تکان خوړلای سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي کچیر ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوی معافي اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته معافي اعلان کړه. له ټرمپ وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول معافي په هغه صورت کې اعلان کړي دي چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګري یا ائتلافي وي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکه وکړه چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامی به پر اسلام آباد د ترګری پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او کڅنګ. برخه د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسان اقبال ریچرز خبری آژانس ویلی چې هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
ازادي رادیو ته غوښتس اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حمله ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استاذ محمد عارف رحمان د قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانۍ چې پټنګې امنیت ساتل شوی وو حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړې په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړی چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شاتم بولی دي. د خبرونې په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړی چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډیر مهم خدمات وسول لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پر کیمیاوي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. برتانیا پر روسیې تور لګولې چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. د ناټو عمومي منشي او برتانوي چارواکو پرون بیا هم ټینګار وکړ چې روسیا د کیمیاوي وسلو په وسیله د حملو انګیزه او سابقه لري. احمد تکالو په دې اړه نور تفصیل.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د بریټ په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي. او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لوری یولیا د مارچ په 14 نیټه وروسته له هغه روختون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یو چوکۍ په بیسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولای چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوفیچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور لخپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
the کیمیاوی وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو فلجون کو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجون کو زهرو په وسیله حمله کیږي. توان موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند لړۍ او سوابقو یوه برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور لخپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړي او ویل د پیخخی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیه د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمېر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د زینو عامو خلکو غږونه اورو چې موږ ته د افغان بسیم د غږثبتونکو موږ ته د ازادي رادیو د غږثبتونکو ټلیفونونه له لارې راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت بن عدالی ولسوالۍ څخه تاسو ته صداقه او پیغامه. دا ډیره د شرم خبره ده د طالبان او حکومت لپاره د ټولو خلکو د لپاره چې په افغانستان کې جګړه دي. یو هیواد موږ په هیواد تېری کوي، تجاوز کوي، موږ په هیواد خاوره ولي. تاسو ګورئ په دغه یوې هفته کې پاکستاني ملیشو موږ خاوره په څو توپونو ویشتلې. یعنی که تاسو جهاد کوئ چینه د خدای لار مخشه ده، جهاد کوم د دغه سفر ارزو نه اسی د خپل مابل مشور اخره پاکستاني الوتکه مشخاور تراوري توپونه او توغندوی هم ولي او د خپل مابل کې سره اختیو او د غفلت خه ورک فور رئیس لپاره او سره د ټول مشران او د حکومت د مشران څخه مهمه دا چې د حالات د بهلار نه په پای ته کې
سلام علیکم. زه سعید احمد زه خبر کوم. زه چې کله د پاکستان راتلم تقریبا نن چلور کړه د لهنګونا په کوټ سورنګ کې مونږ ته پوجانو قسم راک چې تاسو افغانستان ته ځئ نو تاسو به جنگ کوئ، او بعد له قسم ما ورته ویلې چې چا سره جنگ وکړو، طالب سره که حکومت سره. پنجابی مونږ ته په اردو ژبه کې دا خبره وکړه چې جو کس پرې کې پټان کتو کی طرح جنگ سے اچھی لگتی ہے. دا خبره تاسو ما نه پوښتئ. زه هر ځای کې د قسم په کولو سره په دې خبره باندې دا شی مونږ سره شوی، داسې ظلم مونږ سره شوی ده د پاکستان د حکومت له خوا نه. پاکستان په دنیا کې نن سبا د سرطان حیثیت لري. که چیرته دا دنیا نه دا سرطان لري شي نو په دنیا کې به کراری راشي، او که دا سرطان وي نو دنیا به د تباهي او د سکوت مخې ته روانه وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خپرونه کوي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د ازادي رادیو خپرونې په ازادي رادیو .com ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. فیسبوک مو هم مه هیروئ، facebook.com/ازادي رادیو. کره کره وخت افغانستان کې د سهار 8:30 کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سهار له سبا پیلوي. دا خبره د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل د نوملیکنې بهیر به 2 میاشتې دوام وکړي. افغان حکومت په پام کې لري د هیواد په 8 زونو کې 8 معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. دغه پریکړه پرون ولسمشر اشرف غنی کړې ده. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملاً پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دا توربین د 25 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمي حملې 10 کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس د یوې سندرغاړي د وژنې په تور نیولی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شمې په ورځ د سند ایالت لړکانه سیمې ته نږدې په یو کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. مننه چې ازادي راډیو نه مو د خبرونو لنډیز واورید. خبرونه په تفصیلي توګه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. له نننه یو کال مخکې د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پارېدلو کسانو زده کوونکی مشال خان ووژه. پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پورې شوی و. خو وروسته د پولیسو پلټنو وښوده چې تور ناسم دی. د مشال خان کورنۍ وایي دا یو کال یې په ډېرو تکلیفونو تیر کړی. مورې وایي پر زوی د تشدد د ویډیو یې نه هېرېږي. او د مشال خان خویندې وایي له هغې ورځې راهیسې تعلیمي هلې ځلې درېدلې دي. تفصیل د اسرار عالم مومنت په رپورټ کې چې ورپسې به 2 اونیز پروګرامونه د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د کور کلي اونیزه خپرونه مه هېروئ.
د مشال خان مور سیده بی بی وای دا یو کال یې ډیر په تکلیف کې تیر شو. نوموړی وای چې هغه ویډیو یې له ذهن نه وځي په کومه کې چې د دې پر زوی تشدد کېدل ښکاري.
یو پارت مې ولا کتلې چې دې پړ مخې پروت دی او هغه پر باندې کړی دي. نو هغه سره زما غزړی او دوک درد د غستې دی. نو هغه شی زما لیونه کوي سما. نو ایریږي مې نه بل ده چې کوم ظلم وشه. نو هغه ډیر زیات دی، ډیر زیات ظلم دی. او دا هغه مخ چې ما په کپان کې کتو نو ما یس پکې روغ نون. ما یو ډور ښکلې بچی، یو قیمتي بچی انسان ګوره. یو خبره خو دا نه ده چې معاشره کې خپل بچی لویې نو د هر سیز نه بې بچ کېدی. یونیورسټۍ پورې چې ته یو بچی رسی نو یو مور پې څه وخت لګېدلی، هغې څه تکلیف کړی، هغې خپل بچی تر یونیورسټۍ پورې رسولی. نو چې په یونیورسټو کې ولا داسې کتلی نو بیا به دا خلک خپل بچی څنګه څنګه بچ کوي.
مشال خان خپلو پوهنتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واجه. خو وروسته پولیسو وویل چې پر هغه لګېدلي تورونه بې ځایه وو. له دې وروسته د مشال خان په وجنه د تورونو کسانو پر ضد مقدمه اهم پیل شوه. او د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان د کورنۍ سیکیورټۍ لپاره پولیس اهم وګمارل. خو د مشال خان خور ستوریا خان وایي چې د دې او د دې د کشر خور زده کړې په ټپه ولاړې دي. او د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
مشکلات سره فیس شو. کله به چې کمدنو تریټ سو، کله به چې کمدنو نور څه مسایل وو. زموږ د تعلیم مسله پکې راغله. زموږ تعلیم پکې ډېر افیکټډ شو. تر اوسه پورې د 13 اپریل نه بعد زه یونیورسټي ته نه یم تللی او زما خور سکول ته نه شي تللی. دکه چې کمدنو دا زیاتر ګی خاماران ناست یو دکر ملک او د سټیټ چې کوم نریټیو دی هغه اکسټریمزم دی، دهشتګردي ده، شدت پسندي ده. خو دکه یو نریټیو جوړه شوې ده، دکه بیانیه جوړه شوې ده چې څوک هم د رڼا د خلک یا څوک هم د حق خبره کوي هغوی من داسې الزامات ولګي چې مړیم کې او پړیم کې.
د مشال خان وجنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت مرکزي ملزم او عمران علي ته د مرګ، 15 نورو ته د عمری بند سزا او 25 نورو ته یې د څلورو کلونو لپاره قید اورولې. خوشبغ وشنور ملزمان د شواهد د نشوالي په بنیاد خوشی کړل شوی سزا شوه خپل سزا زیاته بلل او په عدالت کې یي چیلنج کړی دا. بلخو د مشال خان پلار محمد اقبال بیا د سزاوي کمی بولی نو ځکه یي د سخت سزاګان لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منه دوستانو، آیا پوهیږئ چې د ناپاکو اوبو څښل مو له کومو سي ستونزو سره مخ کولی شي؟ د تاسو په نظر پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو او اوبه څه وخت ناپاکه کیږي؟ نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلما انجینر حبیب الرحمن چې د سي اوبو په اړه معلومات لري. دی په پیل کې ورنه پوښتو چې پاکې اوبه کومې اوبو ته ویلی شو؟
اول خو پرې باندې باید بحث وکړو چې اوبه یو امتیاز نه دی، یو بلکه تعلیم و تربیت ته د لاسرسي حق یو حق دی چې ملګرو ملتونو هغه په رسمیت پیژندلی دی. یعنې اوبو ته لاسرسی یو حق دی، امتیاز نه دی. او بیا د اوبو په کیفیت باندې چې راشو خبرې باندې وکړو، دا به ډېره ستونزمنه وي چې دلته فیصله وکړي چې کوم اوبو ته پاکې اوبه ویلی شو. متاسفانه د اوبو په کیفیت کې ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي، خصوصا د باکتریالوژیکي له لحاظه. ډېرې اوبه د باکتریاو سره مل دي، لکه د اطفالو اسهالات د هغو سره مل دي. بالاخره هغه محرقې ته زمینه مسایده یو محرقه پیدا کی، بلاخره ډیر زیات امراض دی باعث کیږي. د اطفال پروشت باندې ډیر تاثیر لري، خصوصا هغه اطفال چې متواتر اند او بود طریقې سال شوی وي چې د شری قد کوتاهی سره مخامخ شي او ذهن یې کند شي، کند ذهن شي او رشد ونه کی. د خپل هم سن سال اطفال سره په هیڅ وجه وي بیا نه په تعلیم او تربیه کې مسابقه کولای شي، نه په قد کې او په دې موضوعات کې. ډیر عام خبر ده او خلک وایي چې کوبه فرزند رنگ درست وي، خواندی درست وي او بویونه لري دوبه پاکی دی. در حالی که چې داس باکتریاګان دي چې هغه نه په هیڅ شکل په فزیکی شکل باندې سره نشي تشخیص کولای، نو د ضرورت دی چې د غوی مخ کیمیاوي او بایولوژیکي ټیسټ وکړو. ډیر ستونزمن نه دی په افغانستان کې، خصوصا لکه انکشاف دات پر ریاستونو کې دا امکانات شته چې موږ هلته د اوبو کیفیت د فزیکی لحاظ خو عوام خلک هم کولای شي ټیسټ وکړي، اما د باکتریالوژیکي له لحاظه غوی کولای شي همکاري وکړي. د صحت عامه ریاستونو دی په ولایت کې غوی کومه کولای شي په دې برخه کې چې د اوبو باکتریالوژیکي ټیسټ باید وشي.
تاسو ویل چې اوبه باید وکتل سي، ماینه سي، خو په کلیو بانډو کې اکثره کسان که څه تاسو ویل چې هلته ریاستونه شته، نسي کولای په اسانه یو مرجع ته ورسي، بیا هغه دولتي مرجع ته چې د اوبه ورته معلومي کې د اوبه میکروب لري کنه، د دوی مشکل به څنګه سي؟
خو ډېر ساده لاره د حل لاره به وي چې ته موږ فکر وکړو چې د اوبه په کیفیت کې ستونزه وجود لري. ښه به دا وي چې مخکې دنه چې به استفاده کوی اولې وجو شو. د اوبه مخکې د استفاده کول نه آسانترین حل لاره ده چې اوبه راوخلو او جوش کړو تر دوی ته پقانی وکي او داس نه چې شل دقیقې وي شو یا زیاتې، هم اس چې اوبه په جوش باندې راغلي هغه پقانی وکړلې، په دې معنی چې د اوبه داخلي میکروبونه د منځه ځي. نو د اوبه د کیفیت چیرته تسوال لا نیوي، اول او اسانه او ارزانه لاره ده چې اوبه وجو شو.
اوس په دې خبرې وکړو چې د اوبو د ککړتیا منابع څه دي؟
درې څلور ډوله ککړتیا سره مخامخ کېدای شي. یو د اوبو فیزیکی ککړتیا ده چې یای په خوند کې ستونزه وي، یای په رنګ کې ستونزه وي، یای په بوی کې ستونزه وي، د دې فیزیکی ککړتیا ویل شي. او بل د اوبو بایولوژیکی ککړتیا ده چې په کې میکروبونه، باکتریا او وایروسونه موجود وي، لکه د اطفال اسهالات چې ځینې پیدا کیږي آسانه او ډېر عام تکلیف هم ده. بل د اوبو کیمیاوي ککړتیا ده چې په کې کیمیاوي مواد وجود ولري، لکه آرسنیک چې هغه سرطان زاده په دراز مدت کې هغه د سرطان سره مخامخ کوي. بل ککړتیا هم په اوبو کې شتون لري، اما افغانستان کې عامه نه ده. هغه رادیولوژیکی ککړتیا ده وکړه، اما افغانستان کې ډېر زیات چې مروجه ده هغه دی اوبو بایولوژیکي، یعنی د بیولوژي د نظر نه به ملوثي، یعنی په غو کې ژوندۍ موجودات چې هغه صحت ته مضر دي هغه شتون لري، لکه باکتریا، لکه میکروبونه، لکه وایروسونه، دغه شتون لري چې غو په اسانۍ سره موږ دی اوبو د جوشولو په واسطه کولای شو هغه د منځه.
بله بله، کوم څه درته وایي چې اوبو چیرته ککړیږي؟
کله باندې کې تاسو فکر کوي چې اوبو کې د منبع نه مسؤونه راوړو نو هغه مسؤونه پاکي دي، در حالی که چې دغه څه نه ده. په منبع کې لکه څاوي، لکه د بوشیر دهن، ځان وي دغه نو به ولو کړ ډېر پاکي وي راوخلو او به امکان لري په دلاره باندې ککړ شي یعنی د منبع نه چې راوخلو ته د پرچکر ته راوړو که لوښی سر لوڅ وي یا هغه لاسونه چې دغه اوبه ورسره په تماس کې دي په هغه ککړو لاسو باندې راخلو که په کلو بانډو کې به تاسو لیدلی وي زموږ خلک داسې کوي چې د غوجل نه راوځي راسن لاړ شي بشکل له ځان سره واخلي او د اوبو منبع ته لاړ شي هلته چې د تناب هم کش کاږي د تناب خپله د لاسو سره میکروب ځي تناب ته د څا داخل ته او د څا منبع ملوث شوله دغه لوښی چې راوړی دي دا ملوث شو یعنی اوبه په لاره ملوث شولې بیا کله چې کور ته راوړو په سر لوڅ لوښ کې اوبه وي هلته دغه د کور چرګان هم ښکته پورته کېږي او کورني حیوانات دم د هغو سره په نږدې په ګاونډ د اوبو کې وي یعنی دغه د اوبو د ککړتیا درې ځایه دي چې یو یې خپله منبع د اوبه کیدای شي په منبع کې ککړې وي اوبه کیدای شي د منبع نه تر کوره پورې ککړې شي او کیدای شي په خپله په کور کې موږ داسې زمینه برابره کړو چې اوبه مو ککړې شي یعنی سر لوڅی لوښی وي یا فرضاً حیوانات شاوخوا کې ځیو راځي نو مرغان پکې ټونګې وهي نو دغه ټول هغه ځایونه دي چې اوبه پکې کیدای شي په هغه ځایو کې ملوث شي یا ککړې شي
یو بله مسله دغه د اوبو ده چې مدني اوبه په نوم باندې خرڅېږي په لویو لویو بشکو کې اکثره کسان له دونه استفاده کوي سره له دې بیا هم دوی ته هغه ناروغۍ پیدا کېږي چې هغه د اوبو له وجې په دې اکله تاسو وایې
تحقیق شوی و په امریکایي ممالکو کې په دې نږدې وختو کې هغوی د اوبو یوه ډېره مشهوره کمپنۍ د اوبو کیفیت یې کتلی و پروسیجر یې کتلی و چې څنګه د اوبه دوی تصفیه کوي او څنګه بوتلونه ځینې ډکوي هغوی هغه کمپنۍ چې لیدلی وه ویل چې د ډېر یوه نږدې سین نه یې بوتلونه راډکول پرته د چې په کومه تصفیه کومه پروسه پرې اجرا کړي بوتلونه یې ځینې ډکول او خلکو ته یې لېږل هغوی چې کله کیفیت د اوبو کتلی و په مراتبو په مراتبو د هغه اوبو نه چټلی وي چې د دوی په خپل نل کې په اشپزخانه کې وجود درلود بیا هغه محقق چې دا تحقیق یې کړی و بیا په اخر کې د لیکنه کې پیشنهاد کړی و چې تاسو یعنې تاسو ارزانترین او ډېر پاک اوبه چې هغه تاسو د اشپزخانې په نل کې چې دي هغه ډېر با کیفیته دي نظر هغه اوبو ته چې تاسو بوتلو کې چکئ تاسو به لیدلی وي هېڅ کوم میکانیزم وجود نه لري چې دغه معدني اوبه کمپنۍ چا آیا کیفیت چا کتلی دا معلومه ده چې دوی اوبه د کوم ځای نه راوړي کومې پروسې اجرا کېږي دوی څنګه تصفیه کوي او د بوتلونه څنګه ډکوي خپله د بوتل چې ډکېږي ممکن که د سړي لاس ملوث وي دلته خپله میکروب داخلوي هېڅ معلومه نه ده چې دوی څومره اندازه کلورین په دې اوبو کې اچوي کوم مواد دي چې دوی د اوبو سره یوځای کوي چې د اوبو کیفیت منظم شي
یو بله مسله په دې اوبو کې بیا دا ده چې کله دغه دوکانو کې مي هغه لمر ته یخي دوه ورځې درې ورځې تر څو یو څوک راځي یخلي دا هلته څومره د اوبه نورې چټلېږي
اوبه خپله په یوه ظرف کې ساتل د خپله تر ډېر وخت پورې دا مشکل ده یعنی د دې اوبو عمومي غټ ذخایر چې جوړېږي تاسو لیدلي په خارجي مملکت امریکا چې پرمختللی هېواد دی هغه هلته هم دغه د اوبو منبع نه پرېږدي چې تا ته څلوېښت زیاته په هغه کې اوبه پاتې شي نو افغانستان غوندې شرایطو کې چې موږ اوسېږو بیا لکه تاسو چې وویل چې دوکان په مخ کې پروت وي خپله دغه د خوله د بوتل هلته څومره ملوثه کېږي څومره دوړې او ګردونه په باندې پرېوځي هغه چې بیا کور ته راوړو پرته له دې چې فکر وکړو چې د دې خوله به څومره ملوثه وي څومره میکروبونه به د بازار نه جذب کړي وي او بیا دا معلومه نه ده چې د کیفیت د بوتلونه د دوی څنګه دی دغه بوتل آیا د دې کیفیت یې دومره دی آیا د بوتل کومې کمپنۍ یا دولتي ارګانونو دا تثبیت کړی چې د کیفیت د بوتل خپله څنګه دی کېدای شي د لکه پلاستیک خپله سرطانزاد دی که کوم قشر ونه لري دغه بوتلونه که مسؤول نه وي یعنی په رښتیا مسؤول شوي نه وي د خپله د سرطان باعث کېږي نو دلته هېڅ تضمین وجود نه لري چې د کمپنیانو دغه شرکتونه به چې تولیدوي ځکه هېچا ټیسټ کړی نه دي زموږ به توصیه کورنیو ته دا وي چې تر ټولو ارزانه او اسانه لاره دا ده چې اوبه په کور کې وجوش وي تر څلېرویشت ساعتو پورې په یو مسؤول لوښي کې وساتي اما داسې نه چې په لوښي کې ګیلاس ورټیټ ګیلاس ورټیټ کړي که به دا وي چې داسې یو لوښي کې وساتي چې هغه یو نال یا شیردان ولري دغه شیردان خوله خلاصه کړي ګیلاس ته نه راډکي وي چې ځکه خپله د لاس چې په ظرف کې ښکته کوو هم باعث دي کېږي چې کریم ګیلاس د میکروبونو سره مل وي هغه میکروبونه اوبو ته دننه شي او ټولې به ملوث او چټلې شي
ډېره زیاته مننه خیر اوسې
شکر خیر اوسې
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د صحي اوبو په اړه د حبیب الرحمن خبري واوریدې د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
کور تشنه پوری ما بستم خانه تکو نیکالا شویخ دیگه کاسه هر شد
دیابی انگور خبری مواردی چی ویلی ده خسر کور که کار ورباندی دیر دی خواک او اختیار نور کول کیگی. د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبیعي حقونو څخه برخمن شي؟ نن په همدې کې غږیږو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان ډیری کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي نو تر ډیره وخته یو ځای په یو کور کې اوسیږي، چې په دوی کې زامن، لورګانې، انګورګانې، لمسیان او کله خورونه هم تر یو چت لاندې په یو دسترخوان خوراک، څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هره ګړی اخو ډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي، خو دا څوک مني چې هر یو دې بیل شي؟ د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي د کور ټول درانه کارونه ورلغاړي کړي، خو کله چې بیا په کورني ژوند کې خبره د کومې پرېکړې شي انګور نه پوښتي، ټول وخت د مجردو لیورو او اندراندوی کنګور څووی خبرې په خوله کې وروچ کړي. ورته وای تله تر وسه زموږ په دود او دستور نه پوهیږي، خوار مشي خپل کار کوه. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو.
کور ته تشنه پوری ما بسل، همسایه چې تشنه بسل نوبت د همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه به بسل. ما کیناره بسه بوتمه مدن کې مقلوچو دوه د نندورو نه میدی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډاب مثلا خونه ټاکو نیکولو شوی خدای دې خزي وظیفه ده چکایي دیګه کوسه ارشه اته لیورمې د خپل اشټو کې تاشنه وکوه ما اشټو نه درسته د خپل اشټو میتیازې په ما انځل خپل عیش کده کې نوسته زبنو یو ما به فیشن ما به کولی نه درسته ما به دیګه کو کوساب میکو جام جوړوب میکول لکه یو کنیزت کول اته یو چقیا خوبه صلات من نه درسته چې چا غفتلې وای چې رو تر وک ما ورکړې وای چې ثواب لري وګور کول صلات من نه درسته دا ته کور دې دا کور نه دین اته اجازه من نه درسته لا چې یو چراغ وسیده چې دوا کوټو کې کې نوستلو مخنه می چراغ غفتلای نشم.
ډاکټر از محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسم کړنو پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي،
حتی خواخین یا لیورونه یا خسران دسی شورتی چې ته نشې کولای دی روغتي کلینیک ته لاړ شي. دا زمنګ رواج نه دی، به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري. حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنه غوښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا. بدبختی دا چې وایي چې هلکان باید زیات شي او دسی غنی لکه دښمنه چې د دوی کور ته راغلي نو ظالمه چې دا د دښمنه و چیشته دومره پیسې پور کول چیشته د پلار ته وزر کول ولې د راواده کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي دی ورور واده خو چې دی به د ټولو لمخکي مخکي غړيږي او کمره دم په جيب کې چولي یکسونه مخلي او پیسې مشني چې ولا زما د ورور واده دي خو چې بیرایشي خزي بیچارهګي ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي. اکثر دوی سره د میندو لاسي میند دا جرأت ورکی چې ورندار دي سی وکړ ورندار دي سی وکړ خو تر دې و سما دي علت پیدا نه کوي چې ولې دي خواخینو دي خپل انګورګانو سره ورانه ده. په دې دلیل زنه پيګم مجرد لیور خو به مخې سهار خو وزي د کور نتر مازیګر خو بني وظیفه بلري هغه فرمایش ورکی دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بيخي په کور کې ناسته بس بیانو دی الله مال شه خدای دې دا ټولي وادي کې نشورته پته ولګي.
فوزیال شپږ ورندارګانو سره په یو کور کې ژوند کوي. نو موري وایي کله هم نه دیږي چې ورندارې ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي، ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي.
دا خو یو شخصي مسله ده کنه، ولی خلک مداخله وکړي او ډيري خلک دا کارونه کوي چې باید دا ټول کار د ورندار وکړي. زه باید رئیس اوسم قرار کینم وی خورم میتکم خلاص ورندار میراستل دیده لقاتل چرا تا خدمت وکی دخ کار نده، ولی آقا هم ده پرادای لور چه ده ده تاس خپل او لور ده اوست ده وقت پل ورندارگر نیر کد و دیر خک ورندارگر نیم والا چیز ده کلا که ننه اوزم ایران پاتی چیز ما سر رقم خدمت وکی زه دیره دینا خوش آلایم ده دارو نه نه پا شخصی زوان که دوی مداخل نه آغاز ما پا جوان که مداخله کهی بی سر خوش آلایم دستی چه فکر رو که در طول صلاحیت زما ده مگر ما زون تا دا صلاحیت ندور کری اما صلاحیت دوی ده ولی چه کور دوی ده.
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي. دا کاری به د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپل یو ښځه ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي.
خویندو ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د موږ په کور کې یو خبر هم وکړي. راضي کینی عزت کیږي قدر کیږي خپل ډوډۍ و بخوري جیگی گیزی سر پاتی سورین دارگانو صلاحیت دی آمتام لری دی هر چه صلاحیت
دی کوردی پخلاو دی فرمایش دات چای پخاو چای خرو چای کو دا صلات مطلق لری دی خرید صلات لری دی لباس اخیستلو تخپل تحولات ای رقم واخلی زی خپل خرید کی مثلا دیدین پختنه کو مصرف دی کور چی شایسته چی نست میاش خو میاشت اما هم مصرف دیده په مشوره را ورو دیدی تشکرین تکو تو که تا که و خنده مرسره کو او دا دورتو هم پسلو که تقریبا 80% خلق دا قانون پورین دارگانو تطبیقی دلتا مزه دلتا لارسه دا واغونده دا ماغونده دا کارت حق نلاری چه بکی یا انگور دی کورش تیسو دست فکر وکات چه داغ پایسی چه دوی واده یا کوزک مصرف که دای مزدور واخی سرایی بر کرد نخت فقط نوکر اده او دوی چه ار امر که و دو امر با اجرا کیگی غای دیدی دوی دی امر نه آغا حق دی صلاحات دیده نلری چه خپل پزر چیه یکی دا صلاحات هیت نلری
قمرګل څلور ځوانې لورګانې او یو انګور لري. هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي. که خواخې او خسر دنګور او لور ترمنځ فرق ونه کړي، د کور کار هم په مساوي توګه وکړي، نو ستونزې تر یو حده حل کیږي.
سی لور ته صلات ورکړي، انګور ته صلات ورکړي، جارو په انګور کوي، د پینګور په خوي، ټول مشکلات په انګور باندې لوي. بیا چای سم دی او شي خبر سي په لور صلات لري. خو کالی می دی لور واغوندي، خو خوراک می دی لور کی، په لور انګور کې سپاس ای فرق نکی ولی سیلور دی لور دین گور دیم لور دا غد پلار کور خوسی کی راضی دی میړه کر په امید
کور کی اڅوک لری تم گور لری
وشکر زه الحمدلله این گورم لرم دا وس ماشاءالله سلور پیغل لوران لرم ل چون لوران می وایسم مثلا انتیان لرم مشکلاتم زیات مو په تاسو ایت کارو کا یغه وایسی نیکم بیا زوم خیر درسه انتیان م یو کارتو ک ما کوم خبر نه ده بیا اس نس بین گور تو زر کوم خیر لری ما په خاطر یو کس دی لګزنه درس مرسو و اس خبر نه ده
نور ان گور تری په کور څومره صلات ورکړې؟
څو صلات مدين ګور
مثلا تر کوم صلات؟
10 صلات زړه چی په خوي مقصد ما ته وای 13 ورځې ورولم چی شکی شنه کی تر قامت ژوند دینه دی ما یو لن دی دا د امر کی زولم زوی م مسافر ده ورول دی ما دی په خول دی غي د صلات غي ول رونی متو ورسته انسته و دی کیزي هم در ان ګور ته پاتې ما زوی
اته څه په نظر په کورنۍ کی خوخه تا یا کومبل مشرته څه کول پکار دی چې دغه یو جور جنجال دین ګور او درور یا لور تر منځ را منځته لسی
ډیر پکا خبر ده مشکلات کی پر کور کی مشکلات راځي کی خواخه نه تیریږي ګور دی تیرسی کی ګور نه تیریږي خواخه دی تیرسی کی لیوار نه تیریږي روندار دی تیرسی کی روندار نه تیریږي لیوار تیرسی
اته څه خپل کور کی دا مسله سره رقم ده
موږ الحمدلله خدای ناراضی زو یې خبرم نه ده خیر خیرات ده
مثلا سره رقم الاتی تر خیر خیرات ده
الاتی دا چې دوران ته پټ ډیر نصیحت کوم سی خیر ده تاسو گزارانو کی سره سره دی کوشش خپل زوی دی ملامت خپل لور دی ملامت کی انګور دی نه ملامت وی اما ډیر فامیلونه مالی دی سنگور ملامت دی که دا لنګور نه مزدور جوړتي بلور دی لور مزدور جوړیږي
ډیرای روانشناسان بیا په دې نظر دي چې کچېره دوه کسان په خپل کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخله زمينه نه برابرېږي د پهانتود له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منابع مشکل سره مخ کیږي مثلا د لس کسانو ترمنځ د دوو کسانو قدر وکي خې کولای شي تر دې چې سلو منځ کې وکي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دادی چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کس ځان خپل بیل ژوند ولري به البته فشار راکمېدل شي یو اساسي دلیل دادی دوهم دلیل دادی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې د بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي د خګنه د چې بل چا په مسله کې مداخله وکم بل چې وایم ستاسو کار بد وکړو د سم وکړو د سم کوو د سم وکړو نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروری اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زمونږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوګونی سي دغه ډول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنۍ کې مداخله کوي ورسره څنګه ډیر نور دلایل فردي کې دل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غاګ په نپورته کوي مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکن کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند ممکن کیږي
شمس هغه کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي.
یو شمېر هغه کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځان بولي، د سن له نظره مخکې دي، پلرونه دي، میندې دي، نیکونه دي، دوی خپل روابط لري، خپل ارزښتونه لري، خپل دلایل لري. یو شمېر نور هغه کسان دي چې په کورنۍ کې همسن او همسان دي یا نږدې دي، سره هویت هم سره نږدې دي، مشترک دي، کورنۍ غړي دي، خویندې دي، ورونه دي، یا دې ته ورته مشترک نور غړي دي. یو شمېر نور د دې ښکته دي، ورونه دي، لمسیان دي، مثلا د خویندو اولادونه دي. فکر کوي اغوی نشی کولی خپل ژوند مدیریت کی، د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار اخلاق مداخله کوي. دا ټولنه ورته د حیثیت ورکوي، د اخلاق ورته ورکوي. که دغه دوه کسیز د کورنۍ که وشي کولی خپل حساب خره جوړ کی، چاته اجازه ورنه کی د مداخلې، زه فکر کوم دغه درې وړ ټیپ د مداخلې نه منع کیږي او لارې ورته بندیږي. فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري، هغه باید دا مکلف د چیز دی کی د هوښیارۍ لر نه دوی خپل د مرز وتړي، د بل هیڅ چا لپاره د زمینه مسایده نه کی. هغه څه چې ورته په کورنۍ مطالعاتو کې د کورنۍ مدیریت ویل کیږي. دویم دا چې له نورو سره په چلند کې مونږ باید دا وښیو د خپل ځانه، چې موږ دا ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کړو، موږ دا ظرفیت لرو چې خپل مسائل انتخاب کړو، خپل کورنۍ په مخ وسو، خپل جریان په مخ وسو، خپل مشکل حل کړو. دا ظرفیت باید له ځانه وښیو، په مختلفو شیانو کې له ځانه وښیو. ورسره څنګه نور هغه کسان چې مداخله کوي، د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولې مداخله کوي. زمونږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلاتو چې دی ډېر عرفي او ډېر غلط دی. موږ فکر کوو چې هماغه تکراري خبرې، تکراري کلیشه‌یي مسائل دي چې هماغه تکرارېږي، ولې د هر یو رواني عقده فرق کوي، د هر یو رواني تخلیه فرق کوي، د هر یو رواني حالت فرق کوي. که خور مداخله کوي دی یو بل دلیل لپاره به وي، که ورور مداخله کوي دی یو بل دلیل لپاره به وي. د دې ټولو لپاره موږ یو معقول سیستم باید منځ ته راوړو.
پټي ستر کې بیاي چپورا تمختور کړی یا میټي ټي ستر کې بیاي زبها جنت سکړم چتو زخه دروازه تا زبها جنت سکړم چتو زخه دروازه تا چې جانان په کیو سیږي هم هوا سما کا ودا زپدې په هغه نیم د مسجد کا بتخانه دا دے پہغے نیم کا مسجد یا بتخانہ دا رکھڑی